مازدیګر سلور بجې شوې په روانه خبری خبرونه کې مو زه امید زهیر مل د خپل تخنیکی همکار عبید الله عبیدی سره یو ځای چوپ کوم. په دې خبری خبرونه کې باورئ چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه راپور مني چې ګوندې په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. خو لومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی. ملګرو ملتونو ولسمشر غنی ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ویلي. هرات کې یو مور او لور یې په مرموز ډول وژل شوي دي او په قزاقستان کې د کورونا دوه مثبت پیښې ثبت شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ورکړې ده. ارګ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د ملګرو ملتونو سرمنشي لخوا ولسمشر ته پر استول شوی پیغام کې افغانستان خلکو او حکومت ته د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړل شوی دی. سرچینې زیاتوي د ملګرو ملتونو سرمنشي هیله ښودلې چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره له جوړ شوي فرصت څخه ګټه واخیستل شي څو په دې هیواد کې تلپاتې سولې او پرمختګ ته زمینه برابر کړي. انټونیو ګوتریش هم دا ډول د سولې په بهیر کې د ښځو او ځوانانو له پراخ حضور څخه ملاتړ کړی دی. د هرات ولایت سیمه ییز مسؤلان وایي د دې ولایت په ادرسکان ولسوالۍ کې یوه مور او د هغې لور په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوې دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد وایي دا پیښه پرون ماښام د مقتولینو په کور کې شوې ده. دغه په خبره لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه دوه کسان د خوب پر مهال زندۍ شوي دي. د هرات د والي د ویان په خبره چې د دې پیښې عاملین پیژندل شوي او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د دې ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې یوولس طالبان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د یادې ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالصمد نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا دوې بجې وسلوالو طالبانو د یادې ولسوالۍ پر مرکزي امنیتي پوستو برید کړی چې د سهار تر پنځو بجو پورې یې جګړې دوام وکړ او په پایله کې یوولس طالبان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. دی وایي د دوه وسلوالو طالبانو جسدونه هم د جګړې په سیمه کې پاتې دي. دغه امنیتي چارواکي وایي د یاد برید پر مهال افغانستان تېرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. سرچینې هم وایي چې د دې نښتې پر مهال د وسلوالو طالبانو د ډلګې دوه مشران هم وژل شوي دي. قمندان صمد زیاتوي د هغه وسلوال طالبانو چې داعش بیرغونه یې پورته کړي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په مزار شریف ښار کې د نوروز میلې د نمانځنو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي. د ریاست د اطلاعات او ارتباطاتو مسؤول لال محمد همت ازادي راډیو ته وویل چې څنګه هم یو شمېر فرهنګي او ورزشي پروګرامونه په پام کې لري.
ستیتات فرهنگ په خپل نوبات سره سلسله برنامه یو په مکه لري چې د دوه پاتې نوروز په خاص صورت تجلیل شي. دلته د میلمنو لپاره خاص د بیرنی ولیدی او د دوه پاتې خلکو ته فرهنګي زمينه یا بستر مساعد شي.
دا ځل په افغانستان کې د نوروز میله داسې مهال منځل کېږي چې د کورونا په نوم د وایروس پیښې د نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې هم ثبت شوي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته سپارښتنه چ کړي چې بې له اړتیا په لویو غونډو کې له ګډون څخه ډډه وکړي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس اووه مثبتې پیښې ثبت شوي چې پنځه یې په هرات او دوه په سمنګان ولایت کې. د قزاقستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایروس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت له قوله قزاقستان له تیرو درې میاشتو راهیسې له کورونا وایروس سره مبارزه کوي او د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې لازم ګامونه پورته کړي دي. د قزاقستان د عامې روغتیا وزیر الجا برتانوف نن د جمعې په ورځ د دې هیواد په پلازمېنې نورسلطان کې وویل نن په کورونا وایروس د دوه تنو اخته کېدل تاییدوي. د قزاقستان چارواکي وایي کوم دوه کسان چې په دې وایروس اخته دي له جرمني څخه د هیواد ته ستانه شوي او له معاینات وروسته یې معلومه شوه چې کورونا لري. ریا خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې د پارلمان یو مخکښ استازي تایید کړی چې د روسیې ټولو پنځه اتیا سیمو په اساسي قانون کې تعدیلات تصویب کړل. دغه تعدیلات ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا امکان برابروي چې د شپاړسو نورو کلونو لپاره په قدرت کې پاتې شي. د ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ دویمه پرله پسې شپږ کلنه دوره په 2024 کال کې پای ته رسیږي. ریا خبری آژانس د مشرانو جرګې د اساسي قانون د کمیټې د مشر اندري کلیشاس وینا راخیستې چې نن جمعه ویلي د روسیې مشرانو جرګه یا د فیډراسیون شورا په ټولو پنځه اتیا سیمیزو پارلمانونو کې د رایې اچونې نتیجه ترلاسه کړې چې د ټولو رایو نتیجه مثبته ده. د دې نوې لایحې له مخې چې په اساسي قانون کې تعدیلات هم پکې شامل دي د ولسمشر پوتین د ولسمشرۍ تیرې دورې نه حسابېږي. دا وو د دې ساعت مهم خبرونه. د دې خبرونو تفصیل تاسو زموږ پر ویب پاڼ هم کتلی شئ. زموږ ادرس دی azadiradio.org. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس په ایران کې خورا خطرناک بدل شوی دی، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د تیر کال وروستیو میاشتو په پرتله سږ کال له ایران څخه د بیرته راستنه شویو کډوالو شمیره دوه برابره شوې ده.
او اخیر که کلات مرض کرونا در ایران به وجود آمده و اینا به خاطر همه مشکلات مرض کرونا و ترس از مرض کرونا که داره خودشان تصمیم میگیرن بیاین، اخراج اجباری نیست.
با هم واره چه افغانستان د بشر حقوق خپلواک کمیسیون د بهرنیو چارو د وزارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور منی چې ګوندی په افغانستان کې بشری حقوقونه تر پښو لاندې شوي.
حکومتونه خپل مسؤلیتونه ته جدي ډول سره توجه نه کوي.
دا د افغانستان د بشر حقوقونو د خپلواک کمیسیون کمشنر شکر الله مشکور و په دې به هم خبر شوی چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې وسله وال طالبان لا هم جونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. خو د دې ولایت د پوهنې رئیس څه وایي؟
موږ کوشش وکړو چې یو ځل د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې خلاص کړو، ابتدایي اسانتیاوې د هغوی لپاره برابرې کړو، وروسته کولی شو چې هغه نجلکیانې هم د ښوونځیو کې موږ شاملې کړو.
له هیواده د باندې بل واورئ چې ایرانی رسنۍ وایي هلته د ایران د ستر مذهبي مشر یو بل لوړ پوړی سلاحکار په کورونا وایروس اخته شوی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې درته بشري او اساسي حقوق خپرونه او د حقیقت په لټه کې دوه خپرونې لرو چې خپرې شي. هیله لرم تر پایه مې ملتیا وکړي. سلور بجی او دقیقې دی ازادي رادیو ته وګیا ستاسو خبرونې. لومړی موضوع په داسې حال کې چې د کورونا وایروس په ایران کې خورا خطرناک بلل شوی، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیر یوه میاشت کې هیواد ته نږدې 6000 افغانان راستانه شوي دي. سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته وویل تیر کال وروستیو میاشتو په پرتله سږ کال له ایران څخه د بیرته راستنه شویو کډوالو شمیره دوه برابره شوې ده. اخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې ډیری د کورونا وایروس پیښې هم له ایران څخه په بیرته راستنه شوي او افغانانو کې تثبیت شوي دي. دیوان ادر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په تیر یوه میاشت کې له ایران څخه 6000 افغانان هیواد ته راستانه شوي چې د تیر مریز کال د وروستیو میاشتو په پرتله دوه برابره لوړوالی ښیي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وزیر سید حسین بلخي ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی.
لکه ورځ چې ایران کې د کورونا وایروس خپور شوی، دوی هم همغه د کورونا وایروس له ویرې غواړي په خپل خوښه هیواد ته راستانه شي. دوی په زور نه راایستل کیږي، باید کوښښ وکړي چې امکانات ډېر کړو. د بیرته راستنیدونکو شمیر که همداسې روان وي نو له کنټرول څخه به ووځي. باید مخکې له مخکې تدابیر ونیسو.
ایران کې د کورونا وایروس د کب میاشتې لومړیو کې د قوم ښار کې خپور شو چې اوس د دغه هیواد زیات شمیر ښارونو ته غځېدلی دی. د راپورونو له مخې په ایران کې په دغه وایروس د اخته کسانو شمیر له 10000 او د مړینې شمیر یې 3900 تنو ته رسېدلی دی. د افغانستان هرات ولایت چې له ایران سره اوږده سرحدي پوله لري، د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې نږدې هره ورځ ورته له 3900 تر 10000 افغانان راځي. د راپورونو په اساس ښایي د کورونا له ویرې له دې هیواد څخه 1,000,000 افغان کډوال راستانه شي. هرات ته له ایران څخه تازه راستنه شوي وایي ایران کې د کورونا وایروس رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو په پرتله ډېر خطرناک دی. عباس او محمد د ایران څخه راستنه شوي دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کورونا له ویرې راستنه شوي، خو د افغانستان او ایران ترمنځ پولو کې باید د کورونا تشخیص لپاره جدي اقدامات وشي.
زما نوم عباس دی. د ایران په اصفهان ښار کې مې یو کال ژوند وکړ. هلته ویره زیاته وه. د ایران خلک د کورونا له امله ډار شوي وو. هېچا تګ راتګ نه کوه، هېچا ته به یې لاس نه ورکوه. دلته چې کله پولو ته ورسېدو موږ یې چک کړو، خو چک هم سم نه و.
به نظر مې در مرز ای دستگاه های تبعیت
زما په پولو کې یوازې د تبې شدت معلومون کې اله بسنه نه کوي. باید د نړۍ نورو هیوادونو په څیر هر کډوال چې راستنیږي 14 ورځې باید قرنطین شي. د هیواد دننه محلي ادارې هرات کې د راستنو شویو مسافرینو لپاره لنډمهاله کمپونه باید جوړ کړي تر څو هرات ښار کې له ناوړه ناورین څخه مخنیوی وشي.
تا که ما جلوگیری بکنیم از یک فاجعه انسانی در ولایت هرات.
دامی روغتیا وزارت بیا د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر د هر ډول امکاناتو خبر ورکوي. دامی روغتیا وزارت ویان وحید مایر ازادي رډو ته ویل چې له شلو ولایتونو څخه کابل ته د کرونا یو څلو شپې ته پیښې لیکدول شوي چې یوازې 15 هرات او 2 سمنګان کې مثبت یاد شوي دي. ښاغلی مایر زیاته کړه چې نورې پیښې هم کابل، دایکندي، پکتیا، پروان او سمنګان کې ثبت شوي چې راتلونکو څلورو ساعتونو کې به یې وروستۍ پایلې معلوم شي.
اوس په ټولنه کې ګرځې دی ویروس نشته، اما دا په دمانه نه ده چې د خلک راځي ټول هلته تماس کې نه ویده دوی دی نګرانی ځای در په مخته څه شی احتمامات موږ ته خاص کړي، اما هر څومره چې دوی مهاجرین زیات افغانستان ته برګشت ورته یې خاصتا بې مدرکه بې پاسپورته مهاجرین ته هماغه اندازه چانس دی دې چې زموږ واقعیت
په نړۍ کې په کرونا اخته کسانو شمیر یو څلور شل زره کسان ته رسیږي چې څلور زره یې مړه شوي دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې روغتیایي ټیمونه یې د کابل، بلخ، قندهار، هرات او هم ځمکني پولو کې ټاکلي تر څو هغه مسافرین چې افغانستان ته راځي روغتیایي معاینات یې وشي. دې وزارت د کرونا څخه د مخنیوي په خاطر د ماسکونو کارول، د صابون او میکروب ضد موادو باندې په پرله پسې توګه لاسونو مینځل او ویټامین سي درلودونکو خوړو خوړلو سپارښتنه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه راپور مني چې ګوندي په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو راپور کې افغانستان په هغو هیوادونو کې شمیرلی چې له بشري حقونو پکې سرغړونه شوې ده، خو افغان حکومت بیا وایي په هیواد کې د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیشن د افغانستان روان امنیتی وضعیت، سیاسي کړکیچونو او ټولنیزو ناخوالو ته په کتو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه راپور چې په افغانستان کې بشري حقونو ته رسیدنه نه ده شوې تاییدوي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیشن ویاند شکر الله مشکور د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملکی تحفات و سخنیول تر نور و بشری حقون پورس ده خزو قرآن ده تلخوال مسائل ده ماشومان و حقوق ده تعلیم و تربی مسائل ده صحت حق طول وضعیت ده هم دخنه ورده ده افغانستان ده بشری حقون وقت بلوات میشون همیشه پا خپل را پورونو که ده مسائل را بسیر کردی اولس رای هم ده مسائل شده کردی کله چې د بشري حقوقو د نقض مسله را مطرح کیږي دا په دې معنا ده چې حکومتونه خپل مسؤلیتونه ته جدي ډول سره توجه نه کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې افغانستان د بشر د حقوقو پر سرغړونو تورن کړی دی. اداري فساد، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو نه څېړل، په امنیتي لیکو کې د ماشومانو استخدامول، له ماشومانو نه په امنیتي او روزنیزو برخو کې جنسي استفاده، په ځانوژونکو بریدونو کې کارول، د مذهبي مشرانو د وژنو د عاملینو نه څرګندېدل او داسې نور هغه موارد دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې ځای شوی دی. د چارو پوهان په افغانستان کې د بشر له حقونو نه د سرغړونو لامل د قانون په پلي کولو کې د حکومت کمزوري ګڼي. د دغو پوهانو له ډلې عبدالشکور د ادرس ازادي راډیو ته وویل
تر څو چې داسې دولت ونه لرو چې قوي او مرکزي او واحد او قانون حاکمیت ته معتقد وي، موږ خپل معنوي او مادي ارزښتونه په افغانستان کې نسو ساتلی، ځکه موږ نهایت آسیب پذیر یو. زه په دې عقیده یم چې هیڅوک حق نه لري چې جرم عفو کړي. دا ټول د یوه طرفه مجبوریتونه دي، د بلې طرفه دا دي چې د قانون حاکمیت نه و.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشری ماڼۍ وایي افغان حکومت په هیواد کې د ټولو ادباو د حقونو مراعاتولو او ساتلو ته ژمن دی. د ولسمشر د بیان مرستیال دواخان میناپال ازادي راډیو ته وویل
حکومت بشری حقونو ساتنه خپل مسؤلیت ګڼي. په دې برخه کې هیڅ ډول ناغېړي د منلو وړ نه ده. ولسمشر د افغانستان د ټولو قشرونو حقوق او د هغوی ساتنه د افغانستان د حکومت او نظام مسؤلیت ګڼي. چېرته داسې موارد ولیدل شي چې په کې د بشر حقونه نقض کېږي، بله شکه جدي عمل به کوي.
افغان چارواکي سره له دې چې د بشري حقونو د سرغړونکو پر وړاندې د اجراتو خبرې کوي، خو اوس هم د دې هېواد په ډېرو سیمو کې داسې لیدل کېږي چې ښځې په زوره ودېږي، په زرګونو ماشومان شاقه کارونه کوي، د زورواکو لخوا د خلکو ځمکې نیول کېږي او داسې نورې ناخوالې لا روانې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوریدلمو چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د بهرنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور منلی چې ګوندې په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستاني حکومت د کړنو په اړه هم هغه موارد رابرسیره شوي دي چې ګنې د دې غورځنګ ګڼ کسان نیول شوي، شکنجه شوي او ځینې وژل شوي هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور له مخې د پاکستان حکومت منلی ده چې پی ټی ایم مشروع شکایتونه لري، خو ځینې بهرني قدرتونه یې د قومي بلوالي لپاره د وسیلې په توګه کاروي. د بشر حقونو ادارو د راپور هم ورکړی دی چې د پښتنو فعالان او حتی سندي او بلوس ملتپال له دلیل او حکم پرته تریتم او یا هم نیول شوي دي. زده کړه هم د بشر له حقونو شمیرل کیږي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې وسلوال طالبان لا هم جوني ښوونځیو ته نه پرېږدي او وایي تر هغو چې د نجونو لپاره ځانګړي ښوونځي جوړې نشي دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. په دې ولسوالۍ کې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د نجونو 14 ښوونځي تړلې چې د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا هغه مهال پکې کابو 8000 نجونې په زده کړو بوختې وي. نور حال له پکتیا د احسان اریان په راپور کې.
د پکتیا زرمت ولسوالۍ چرته چې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د نجونو 14 ښوونځي تړلې. د پکتیا پوهنې رئیس وایي په دغو ښوونځیو کې هغه مهال شاوخوا 8000 نجونو زده کړې کولې چې اوس مهال زیاتره په کورونو ناستې دي او ځینې هغه ښار ته د زده کړو لپاره تللې. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي ارزو همت له هغه نجونو ده چې په دې ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو له بندیز وروسته ښار ته له خپلې کورنۍ سره کډه کړې او دلته تر 12 ټولګي زده کړې بشپړې کړې دي.
ډیرنجونې د چارمان لري چې دوی زده کړې وکړي، حتی چې دوی کتاب راواخلي لیکلی نه شي نو یو ګډ وټ تورې ولیکي، بیا چې دا کوم چا تعلیم کړي هغه ته روښکاره کوي چې دا ما څه شی ولیکل، هغه چې هم تر جوړ نه وي که نه درسونه د زده کړې ډېرې مینهوالې دي، خو د دې په خاطر دوی راډیوګانې اوري. نور کوم داسې خاص زمینه نه ده مسئله دی ولې چې حالت ګډ وټ دي.
ارزو همت وایي د زرمت په ولسوالۍ کې ګڼنجونې د زده کړو خورا لیوالې دي او د هغې ورځې په تمه دي چې ښوونځي ته د بیرته تګ زیری پرې وشي. که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په مرکه کې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې د ستونزې د نه لرلو خبره وکړه، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر هغو چې د دې ولسوالۍ نجونو ته ځانګړي ښوونځي او ښځینه ښوونکي ونګمرل شي دوی ته به د تګ اجازه ورنه کړي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای ززای وایي هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
په زرمت ولسوالۍ کې یوه لویه کتله نجونې چې دي هغه له زده کړو څخه محرومې پاتې شوي دي. موږ کوشش کوو چې لومړی دغه ښوونځي چې وسلوالو مخالفینو په دې نامه باندې چې هلته ښځینه ښوونکي نشته تړلي وو، موږ کوشش وکړو چې یو ځل د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې خلاص کړو، ابتدایي اسانتیاوې د هغوی لپاره برابرې کړو، وروسته کولی شو چې هغه نجونکیانې هم د ښوونځیو کې موږ شامل کړو.
که څه هم د پکتیا په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم وسلوال طالبان فعالیت لري، خو هلته نجونې په آزاد ډول ښوونځیو ته ځي. خو لا هم معلومه نه ده چې د زرمت ولسوالۍ نجونې به تر څه وخته د ناپوهۍ په دې توره تیاره کې همداسې پاتې وي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
یو سل یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
ټول ناول چې دا سوله خو د هر یو افغانستان د هر یو باشنده کو ښځه ده، کو سړی دی، کو ماشوم دی، کو ځوان دی، کو هغه بوټا دی، هغه وایي مطلب د سولې خواهشمند دي. افغانستان کې چې خاص کر کله موږ د سولې خبره کوو، ټول ناول چې زموږ ذهن کې کوم سوال یا کوم پوښتنه یا کوم غوښتنه راځي، ټول ناول د ښځو حقوق دي، کوم چې همیشه وروسته پاتې کېږي. کله چې هم یو سوله راشي موږ وایو چې هغه د خبرو لاندې ده، خو چې کله راشي څنګه چې مخکې د طالبانو حکومت کې وو دا به ویل کېدل وایي چې افغانستان کې چې کله د طالبان حکومت ډېر آرامي وانو، بیا یو چا یو خپل آرټیکل کې لیکلی چې قبرستان کې خوم آرامي ځکه چې ټول خلک پکې اوده پراته. دغه شان افغانستان کې مغې ټایم کې ښځې کورونو کې بندې وې، نو دغه شان نور ډېر مشکلات. هغه سوله چې هر یو ښځې ته، ځوان ته، زلمی ته د تعلیم حق، د آزادي حق، بهر ګرځېدو حق او د خپل رای غوښتنې حق باید هغې له ورکړل شي. موږ خو بیخي په ډیموکراسي باندې باور لرو، نن سبا هم د زمانه چې ټوله د دنیا چې کامیاب هم دا هم په دې ډیموکراسي باندې را روانه ده، ځکه چې موږ کولای شو خپل ولسمشر چې کوم دی یا کوم نور زم چې کوم ښاغلی استازی هغه ټول موږ کولای شو چې د ووټ په تھرو باندې هغې ته ووټ وکړو، په خپله رایه باندې په خپله خوښه باندې هغې موږ ووټ ولورکړو راشي، او موږ ته هغې کې مطلب هر قسمه حق چې کوم دی ځکه چې اساسي قانون موږ را کړی دی موږ بیا د هغې غوښتنه کولای شو.
که څه هم سوله د افغانانو لپاره یوه لویه هیله ده، تر خوا یې روزګان کې خلکو د یو لاریون پر مهال د بین الافغاني خبرو د پایل غوښتنه کړې ده. یاد دو لاریونوالو د غرس پروسیسونو هم غکړی چې تر خپلو شخصي ګټو او د سول تر خپلو شخصي ګټو تیر شي او د سولې لپاره کار وکړي. شریف الله شرافت پر دې موضوع له تیرین کوټ راپور را لګل.
موږ بین الافغانی مذاکرات غواړو، موږ غواړو چې دولت او طالبان ژر تر ژره خپل خبرې پیل کړي.
د دغه کسانو شمیر چې سلګونه ته رسېدی نن د ترینکوټ ښارواټونو ته د لاریون په شکل راوتلي وه.
روزګانیان نور د دغه جنګ جګړو او ورورولۍ څخه ستړي شوي دي. موږ سوله غواړو، اوربند غواړو.
یاد لارین کوونکو پر افغان دولت او طالبانو ژغ وکړ چې ژر تر ژره دي تر خپلو منځونو بین الافغاني خبرې پیل کړي. دی ویل نور له جګړې ستړي سوي او زغملای نه سو. مدني فعال جاوید خپلواک، راز محمد ستوري او اسد الله داسي ویل
غوښتنه مدني حکومت څخه دا ده چې چوکۍ درته ورسېدل، واک ته ورسېدل، نور د خدای دپاره پر دې ولس باندې رحم وکړئ او د سولې دپاره تر لږ څه تاسو تېر شئ، تر لږ به طالبان ورونه درته را تېر شي، تر لږ څه تېر شئ تر څو د افغانانو دغه وژنه او دغه جنګونه پای ته ورسېږي.
تر هر څه موږ ته سره کرشه حق اولیت صلح ده. موږ د دولت دواړو چې دواړه ځان جمهور رئیسان بولي دواړو ته وایو چې تاسې تر قدرت تېر شئ او صلح وکړئ. سبا به موږ ته طالبان بیا وایي چې موږ هم دغوند واک واړی اس، موږ د هم جمهور رئیس دی، موږ به څو پچایان ولرو. سنۍ بحران د زغملو نه دی، موږ لار د زغملو نه دی، موږ د وطن حالات د زغملو نه دی.
ایواز روزګانیان ټول افغانان سره ته تلځي او موږ د پاره ایواز سره مهمه ده او بین افغانی خبرې ژر ژر شروع شي، اول اوربان وسی ورسته سوال وسی، نو ټول روزګانیان خصوصا ټول افغانان سوال غواړو.
لس کلن مومن خان چې د ماین په چاودنه کې خپلې وبښاو د غراز ضرور او کاکای له لاس ورکړي هم په یاد لارین کې ګډون کړی وو. د دې یوازنې ارمان سوله ده.
دا زموږ د نیشر خپل د خراب لار باندې مې باندې باندې را پټا سې ورور راشد کې یا کار راشد کې ما په شهر ما تک وینم په خوشاله کوم خلک بنجان بنجان لکیرنو بیا جنګونه نه کیږي.
د غلارینوالو د غراز پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې د خپل قدرت د ترلاسه کولو لپاره دي د جهاد له نامه څخه سوء استفاده نه کوي او پر افغان پوځیانو دي بریدونه ودروي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ترینکوټ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
روزګان کې تم پات کې ګوالته چې خلک له یوې لارې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل غوښتنه کوي، بل خو بیا وایي لا هم په ولایت کې مخابراتي شبکې انتن نور کې بیا لوی لارې هم د خلکو پر مخ باندې تړلې دي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو د امریکا ترمنځ د سولې لاسلیک ته ځکه خوچي ګوندې ژوند یې خوشي، خو لا هم وسلوالو طالبانو د دوی مخابراتي شبکې تړلې او لوی لارې هم بندې دي. بیا هم شریف الله شرافت هم دا موضوع تعقیب کړی دی.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي هیله دا و چې د امریکا او طالبانو د سولې تر لاسلیک وروسته به طالبان د دې تر ولکو لاندې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي او دغه راز لوی لارې به د ترافیکو پر مخ خلاص شي، خو وایي دغه څلا هم تړلې دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د تاوتریخوالي د ونې سراسره او دغه راز د امریکا او طالبانو د سولې تر لاسلیک سراسره د اورزګان او کندهار تر منځ لوی لارې او دغه راز د یاد ولایت ټولو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې لا هم تړلې دي او په زیات شمیر ولسوالیو کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري او وسلوالو طالبانو تړلې دي. د دغه ولایت جهراوت او چارچنو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې پر مخ تړلې دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولسوالیو دوه تنو اوسیدونکو سمیع الله او نور الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
همدا زبر تا دستا به ما کی زنګ ورته ما چې غیر فعال دي غیر فعال دي وشه به کم کار نه کړي دا اوس به تاسو په خپل ژغ واوري
شماره افغان بي سیم را کې شما دایل کړئ فعلا به دسترس نمی باشد و یا خارج از ساحه می باشد لطفا دوباره به تماس شوید
مسلمان و طالبان سهورونو سخم دا غشتنه ده چې دی اجازه ورکړي دغه شبکو ده چې فعال سي
دولت شبکې نه کې بندي کړي شبکی خو طالبان بندی کردی دی زمج آقا آقا پا هیت صورت ناوری آقا وای چی مج مقصد خام خادی بایو چکی تیل دلیو خو مج دادی تخ پا کلک دا غشتن لرو دا غشتن لرو زروار دا غشتن لرو چی زمج شبکی باید ایلکی زمج مریضان مری زمج یو مطر نسرا غشتلای مج دیر سنجی لرو دیر سلیو
د چوری چنارتو او خاص روزګان ولسوالی اوسیدونکو بیا وای نه وازی دا چې مخابراتي شبکې په سیمه کې تړلې دي بلکې دی زیاتوي چې لا یې هم لوی لاري وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې دي چې دی لګونستون سره مخامخ کړی دي د یادی ولسوالی درې تن اوسیدونکو میرزا ولی نجیب الله او ګل محمد ازادي راډیو ته داسې وویل
داری خراب دی واز ټوک ټوک کی مشران چپسوی دی مشران مریض راوخی پر لاری باندې اڅ څونه دی مریض یو په ځواغونو نور توانو مرترسیږي په دې خاطر ترسیږي چې لار مخراب دی اوس اخوان مسلمانان دا خام مسلمانان دي سره ورونه دي بس ته بالا دی ټوک ټوک سول افغانستان خلک ټوک ټوک سو
دګر د افغانستان لارې خلاصې د کابل لو عمومي لار خلاصې او شبکې خلاصې په د تلویزیونو کې موږ د دوله او موږ د روزګان د ویلات ټول لارې بندې دي شبکې مو بندې وي نو ولې بندې هغه د پټوپک سره ویلي هغه مسله خو د دې مسله ده نو د لارې ستونزې چې شه ده راته علاقه وخت راته وټاکه چې د سار په شپږ بجې د مازیګر د شپږ بجو لار سفر مخې لده د مسافر بخپل رپټامت په یو سي صورت وکي په خو دلته موږ یو روزانه پیدا کول وس د ورځې سره د پرونه سره زو ولاړم د وسه پر زما وا پرچنه د خرڅ سره نو زه به یالت چې شو سم دا زنه دا یبل نو دا مټروان به بیا یالت چې شو یوس
خو د دې خپل د پونه دی راکم پرو غغړ د غرو په به خو کې راځو چې ساره وکی جو ام لس بجو ته تر ورسېږو دلته چې بیا مش په ژوند کو د ست مټروان ولاړ دی راځه او مومن سړکان دی باندې د چیش د پاره پرو را ولست خو ګوري ولاره ته پرې دی جوړو روغ سره وکی گرد مخلوق به وساسي بیا در څه وخت کوي څو وژني سره کوي تر اباده
لدی سره د ترن کوټ د یو شمیر لرو پروتو سیمو اوسیدونکو هم دغه چاري ساخت اندیشمن کړی دي او وايي چې لای هم په سیمه کې مخابراتي شبکې او د غراز لوی لاري د ترافیکو پر مخ تړلې دي د دې غراز یتوي د ورزګان او قندار ترمنځ لوی لاري چې د ورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري د ملکی او دولتي کسانو پر مخ تړلې او دغه ولایت اوسیدونکو او گاونډي ولایت قندهار ته پر ډیر ستونزمنو لارو او د غراز پرې لارو تاګرا تاک کوي د ورزګان او کندهار د لیلارې پر سر یو موټر چلون کی شفیع الله ازادي راوړی ته داسې وویل
نه زوړ ډمبرستا نه زړه لار ده نه نوې بلې جوړه کړې مال ته خو بیا د ما په د اوښانو د خرو لار ده خو یو عمومي سړک بو یا ډمبر کې دغه څه جګل اندازې کپریش د ګرد بندو خو یې ما اوس خو باندې عمومي سړکان باندې د عمومي بند کې د نور مسلمانانو بیا د غره په لمن کې داسې ولاړ سپه بل غره پر بل غره بیا نو تلار پیدا کوي چې څونه مسافه بیا تلار پیدا کوي په دې غرو کې
د ورزګان ولایت مقام مسولین هم منی چې دغه ولایت په یو شمیر غسیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکې تړلې او د غراز لوی لارې هم تړلې دي د ولایت مقام ویان زړګي بادي ازادي راډیو ټول چې د وسلوالو طالبانو دغه کار په ښکارا توګه د ملکی خلکو سره ظلم دی او د ملکی خلکو څخه د سپار په توګه کار اخیستل دي بل خو بیا وسلوال طالبان د مخابراتي شبکو او لوی لارو تړل کېدو پړه پر افغان پوځیانو او دولت ورغورځوي کاریصف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته ویل چې دوی کوشش کوي څو د غستونز د هوارولو لپاره یو لار پیدا کړي کاریصف احمدي داونه ویل چې څنګه افغان دولت د غلارې او مخابراتي شبکې تړلې دي په ټوله کې د خلک له وسلوالو طالبان او افغان دولت غواړي چې ملکی خلک دې د سفر په توګه نه کاروي د خلک د غراز زیاتوي چې بلې هلي دا و چې وسلوال طالبان به د امریکا سره د سولې تر لاسلی کوروسته جګړه پایته ورسوي خو ای لا هم روانه کړی ده چې دې ته په زړونو کې یو ډول شکو نور پیدا کړی دي شریف الله شرافت ازادي رادیو ورزګان
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ایرانی رسنۍ وایي هلته د ایران د ستر مذهبي مشر یو بل لوړ پوړی سلاکار په کورونا وایرس اخته شوی. ایران په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس تر ټولو زیات ځپلي کسان پکې دي. په دې هیواد کې تر اوسه د کووید 19 په نوم د وایرس نږدې 430 کسان وژلي او تر 10,000 زیات نور پرې اخته شوي دي. اخوا په کاناډا کې د هیواد صدر اعظم وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې مېرمن یې په کورونا وایرس اخته وپېژندل شوه. اجمل آن په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي.
د ایران ځایي رسنیو رپورټ ورکړی چې په بهرنیو چارو کې د دې هیواد د ستر مشر علي خامنئی یو لوړ پوړی سلاکار علي اکبر ولایتي په کووید 19 وایرس د اخته کېدو نښې نښانې ښودلي او د 14 ورځو لپاره په خپل کور کې قرنطین شوی. ولایتي د خامنئی یو مهم سلاکار دی او په ایران کې د اخیستناکو څیرو څخه ګڼل کېږي. تر اوسه پورې د ایران 8 تنه چارواکي په کرونا وایرس د اخته کېدو له کبله مړه شوي. په دې کې د آیت الله علي خامنئی یو بل سلاکار محمد میر محمدی هم شامل دی. له بلې خوا په هغه 10,000 ایرانیانو کې چې دا مهال په کووید 19 وایرس اخته دي، لږ تر لږه 14 تنه یې د ایران لوړ پوړي چارواکي دي. ایران، چین او ایټالیا په نړۍ کې هغه درې هیوادونه دي چې د کرونا وایرس تر نورو هیوادونو ډیر ځپلي او په دې وایرس تر ټولو زیات اخته کسان پکې دي. په نړۍ کې د مشهورو کسانو په ډله کې د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو هم ځان قرنطین کړی ځکه مېرمنې په دې وایرس اخته شوې ده. د ترودو دفتر ویلي چې تر اوسه پورې د جسټین ترودو په وجود کې د کووید 19 وایرس نښې نه دي لیدل شوي. له دې سره په یو وخت د برازیل ولسمشر د عامه اړیکو د مسؤل د معایناتو نتیجه ده.
په کابل کې د مزدیګر 4 بجې او 10 دقیقې شوې. اوس هم یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیا ځلی ولسمشر کېدو مبارکي ورکړې ده. آر پی وخت پر کړې خبر پاڼه کلیکلي د ملګرو ملتونو سرمنشي لخوا ولسمشر ته پر استول شوی پیغام کې د افغانستان خلکو حکومت ته د تلپاتې همکارۍ ډاډ هم ورکړل شوی دی. د هرات سیمه ایز مسؤلان وایي د ولایت پادرسکن ولسوالۍ کې یو مور او د هغې لور په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوې ده. چارواکي وایي دا پیښه پرون ماښام د مقتولینې په کور کې شوې. د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې د دې ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې 11 طالبان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په مزار شریف ښار کې د نوروز میلې د نمانځلو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت بیا په عامه ځایونو کې په ځانګړي ډول په هغه ځایونو کې چې ډېر تجمعات پکې وي خلکو ته د ورتګ د ډډې کولو خبر ورکړی. په تازه توګه د قزاقستان د عامې روغتیا وزارت ویلي په دې هیواد کې د کورونا وایرس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وزارت چارواکو ویلي دي دا دوه کسان له جرمني د هیواد ته ورستانه شوي وو. اوریا خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې د پارلمان یو مخکښ استازي تایید کړی چې د روسیې ټولو 15 اتیا سیمو کې په اساسي قانون کې تعدیلات تصویب شوي. دغه تعدیلات ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا امکان برابروي چې د 14 نورو کلونو لپاره قدرت کې پاتې شي. وړاندې مې هم یادونه کړې وه چې د دې خبرونې په پاتې برخه کې له دنوایي مې نیمایي وروسته دوه ټولنیز پروګرامونه بشري او اساسي حقوق او د حقیقت په لټه کې خبرو. خو له دې مخکې چې دا دوه پروګرامونه خبرو شي، یادونه کوم چې تاسو کولی شئ د خبرونه او ترخواي نور مهم راپورونه زموږ پر ویب پاڼه باندې ولولئ. یو هم دا ډول په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ مهم موضوعات موږ خبره کړي دي. زموږ د پښتو فیسبوک پاڼې ادرس دی آزادي رادیو. خو و پاره مو بیا په ازادي رادیو ټکي اورګ باندې منتل شي. اوس به بشري او اساسي حقوق او پسې د حقیقت په لټه کې پروګرامونه خبر شي.
اساسي او بشري حقوق.
برنو اوریدونکو سلام، نوم یې ومني. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ اساس یو موجود احضار د شهود دی چې شاهد به حاضرېږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سارندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د ده د جرم د نفع په هغې کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به مخکې پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغگوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجنی علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او ده ته سزا ورکړل سي او دی خدای نخواسته بیګنا بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ او تاسې مدارک لرو چې هغه هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم پې واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه ټوپک وغیره وسایل دي. د هغه تر څنګ د شهود په قضیه کې احضارول او د هغه نه پوښتنه کول دا اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفع له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب په هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجربه په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس چې کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کومې شمېرې په کومې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راایستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ورکوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون، بیا بیرون کې اپراتیفی پولیسان ساتی اپراتیفی کار وکی په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روان و پیدل چا سره روان و چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شوه. نو دغه د کشفی ارگانونو د تجارب او د خبره په اساس باندې کیدای چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیه په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد و نه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي شواهد شهادت ترکوي دا باید دغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي، که دیسې د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د ساراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او ساراندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه هغه قبلېدی نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه و ساراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونسي.
کچرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعا دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي، بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي نه حاضرېږي د شهادت. نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او ساراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي محکمې ته، چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه بغه سره به د خپل شهادت وړاندې کی. که چیرته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې به د محکمې له طرفه دای په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبری.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام مو د دې اونۍ د حقیقت صدې خبرونه ته هر کلی کوم. د دې اونۍ د حقیقت صدې خبرونه کې د امیروختیا له محترم وزیر فیروزدین فیروز سره د کورونا ویروس د انتشار او د غراز په افغانستان کې د کورونا ویروس د پیښو د ثبت په اړه مرکه لرو. وزیر صاحب ډېر زیاته مننه دینه چې مرکې لپاره مو وخت راکړه. لومړی کې دا راته وایي چې د کورونا ویروس په اړه د انتشار په اړه بیلابیل پیغامونه ورکول کېږي له کومې ماندې نه البته سرایت کې. که دا راته وایي چې عوامل څه دي د کورونا ویروس له کومه اوله راپورته شوه څنګه سرایت وکړه؟
دا خو یو ساري مرض ده، وایرس یا عامل ده، د دې فامیل نوم کورونا ده او نور وایرسونه لکه انفلوئنزا، لکه سارس، لکه مرس مختلف وقتو کې راغلي، خلک مبتلا کړي او د